روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر شرا غلاس نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرش کال د ماشوم نړیوال ورځ چې د نومبر پر شلمه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وژدي او له خوارځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ ده 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. د دې ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه ماشومان یا خوارځواکۍ ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي، د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزو سره خپل نظر یا هم خپلې تجربې شریکې کړي. د پروګرام میلمه مو د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. اوریدونکي چې د واتس اپ سنتلري کولای سي چې د ازادي رادیو د واتس اپ لارې د غشي به زنګ راووهي. زموږ شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ سوه یو، د سکایپ ادرس مې دی radio.azadi. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، پروګرام ته ښه راغلاست. که زما اواز اوري تاسو درته وایست چې په خور ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ بله ډاکټر صاحب، آواز ما اوري؟ داسې معلومیږي چې د پروګرام میلمه زموږ آواز نه اوري. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی دی، چې په دې اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د یونیسف چارواکو هم اندیښنه ښوولې ده. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، آواز مو اوري؟ که آواز مو اوري لطفا راته ووایست چې په خور ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته زنګ را ووهي. د واتس اپ له لارې هم اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته سټوډیو ته زنګ را ووهي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي. د واتس اپ شمیره مو د 0420 21 24 601. شمیره بیا تکراروم، 0420 21 24 601. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو د سکایپ له لارې هم را سره تماس ونیسي، له سټوډیو سره خپل نظر را سره شریک کړي. radio.azadi زموږ د سکایپ ادرس دی. اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د دې موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کدر رادیو آواز مو ټیټ کوي چې انعکاس کوي، ستاسو آواز مشته صفه ناراضي. در رادیو آواز مو متاسفانه چې ډیر جګ دی. هغه ورېدون کې چې تماس نیسي لطفا د خپل رادیوګانو آوازونه ټیټ کړئ چې څپې مزاحمت کوي، ستاسو آواز موږ ته صفا نه راځي. بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. په افغانستان کې د خوارت ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې ورځ په ورځ یې د بېوزلۍ له کبله په دغه هیواد کې لمن د پراخېدو په حال کې ده. په دې اړه ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې ده. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا اوریدونکي تماس پرې سوی دی. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب ته مو بیا زنګ ووهه. باوري صاحب که آواز مو اوري، زموږ د پیل پوښتنه دغه وه چې په خوار ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
بله، زه په خپل وار د آزادۍ رادیو درنو کارکوونکو او اوریدونکو ته د هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خوارځواکۍ ناروغان موږ خوارځواکۍ دوه ډوله لرو. یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریف نه. زموږ په ګران افغانستان هیواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریف مسله ډېره مطرح ده.
بله،
سلام علیکم. بله،
ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته زنګ ووهې، ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې په افغانستان کې د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د خوار ځواکۍ پر ستونزه یا سوی تغذیه باندې خبرې کوو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
هلو،
ستاسو آواز
اورم. خالد زم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني وکړئ، په کونړ کې وضعیت څنګه دی؟ په خوار ځواکۍ دښتم. بله،
وضعیت یو څه گزاره کوي، یو څه راته سم دی، خو که حالت همداسې دوام وکړي رښتیا یو ستونزې پیدا کېږي، ځکه وچکالي ډېره زیاته ده. نشته دی سبزیجات، نشته دی که باران نه ونه شي باغونه هغه میوجات نه ورکوي. نو که وضعیت همداسې دوام وکړي د خوار ځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړېږي.
بل، په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې دا ستونزه زیاته ده د کونړ ولایت؟
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېرې بیز مکې نه لري، پرکې مثال ولسوالي شوله، د شلتن ولسوالي شوله، د سرکانو ولسوالي شوله، دا ولسوالي همداسې نورې ډېرې زیاتې ولسوالۍ دي چې لوی په کونړ کې ډېر ښایسته لوی سیند بهېږي، مګر پیدا تې نه ده اخیستل شوې، په ډېره کمه اندازه تې پیدا اخیستل شوې ده. هغسې سهولتونه او ویالې تې نه دي ګرځېدلې چې بیز مکې پرې وشي او خلک ته حاصلات لاسته راوړي. نو ډېر ولسوالۍ داسې دي چې وچکالۍ ځپلې دي، او که حالات پکې همداسې روانې نو د ډېرو بدو پېښو شاهدان به یو.
بلې، د خوار ځواکۍ عمده علت په کورنیو کې بېوزلي ګڼل کېږي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څه تغییر راغلی دی په دې وروستیو کې؟ د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې ده که فکر کوئ چې کوم تاثیر یې نه دی کړی؟
نو تاثیرات خو خامخا کوي، ولې تاثیرات نه دي کړي؟ ډېر تاثیر یې کړی دی، خو الله پاک دې باقي خیر کړي، الله دې خدای پاک برابر کړي. ستونزې د الله پاک نور نه راولي، نظام د الله پاک نور قوي کړي، نور تحولات د الله پاک نه راولي په افغانستان کې. نو سیاسي تحولات او کوم رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډېر بد اغېز
کوي. ډاکټر صاحب نه مو کومه پوښتنه لکه چې درلوده خاطر سوالی د خوار ځواکۍ په اړه ډاکټر صاحب نه کوم سوال لري، بیا به موږ ور سره شریک کړو ساس پوښتنه.
نو څنګه دا پوښتنه ده چې د ماشوم د خوار ځواکۍ سره مخ شي؟ نو موږ هغه کوم لومړنۍ هڅې دي، لومړی چې د ماشوم سره تر سره شو هغه د خوار ځواکۍ نه خلاص شي.
ډیر مننه ناتمن به دا سوال متخصص ډاکټر سره شریکو. بل اوریدونکو کې په لاین کې دی هغه ته ورزو له دوی څخه به وورو چې د خورځواکۍ یا سوې تغذیه پر ستونزې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو آواز اورو. مسکا څوک ده؟ ډیره مننه. کاشکې د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د خبرو همکارانو شخصي تماسونه یا شخصي ټلیفون شمیرې متاسفانه چې له چا سره نسو شریکولی. بل اوریدونکي ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه که دوی کومه پوښتنه لري یا کوم نظر لري د خورځواکۍ پر ستونزه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په حواله د هر ورځې په تېرېدو سره یې لمن پراخیږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. تاسو آواز او استاد په کور کې ملک چې ماشومان په جړا دي؟
نو بس یو خواته ځان دې کومه راځم او بس کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا رپورټ نه مې اړیکه نه ولې سلامونه ونی کی تاسو ما سره مو اوریدونکو ډاکټر صاحب باوري ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. کوشش کوو چې را پیدا کو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلۍ له کبله د خورځواکۍ ستونزه څنګه ده؟ تاسو خالته په جریان کې یاست؟
سالی صاحب دلته خو استاد ستونزې خو دومره ډېرې زیاتې نه دي دلته او بل څه کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګېږي په دې باره کې نو دا خپل نظر به وړاندې کوم او دغه دې ما پوښتنه شي ده بیا به ډاکټر صاحب ته راجی د چې هغه یو نظر په واچی زیاته تر ماشومان چې خورځ واچی او سوې تغذیه سره وړاندې کیږي ما فکر او نظر هغه ماشومان شي چې وقت د اولاد په ترمنځ نه مثلا هغه ماشومان چې زر زر مور راوړي هغه ماشومان د ما فکر او نظر باندې شي زیاته هغه ماشومان په سوې تغذیه او خورځ واچی باندې اخته کیږي.
ډیر مننه تاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک او هغه به حتما نور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
خی جوړ ته نظر دې نبیم لوګر نه نړۍ کې نیول د ورور
پوښ وي. وو ډیر مننه. په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ په ماشومان کې د خورځواکۍ ستونزه څومره ده؟
والله جما ماشما خپل جما دو ماشمان دی ویني کمیږي او بل ز خپل مازور هم په خاتنه
و
او نو مرسته کوي وسته خلک راغلي او مرسته لري کله خلک لیکلو دوه غوله تذکره یې سره وسره د پوښوي او څه کوم پیسې دار او هغه ولي کله ځي قسم د کلي کله په خاتې امتحان دی په خامه ایوبه یما.
تاسو خپل کوم روغتیایي مرکز یا کوم ځای ته مراجعه کړې و که دغه کسان د نوم لیکنې لپاره ستاسو کلی ته خپل راغلي و؟
سری میاشتې ولاته مې سری میاشتې ولا راغلي و یو تاسو نه لیکلم دوه کسان ته ورته په خمه زوره مو هیڅ هم کور کې نه لرم راغلي ورور ګوله مرسته نه سره راپوه شو ولا خل خانه مې د دوه بشان مې وینم کمیږي او ورور غواړم چې وروایم چې ورته تذکره ملزم او ما ویل چې ما یې دینه کتابچه نور خارا کړو پوه شم ځان میاشتم اوس په موږ باندې دي اكيد چې تذکره یې ستره واچو دا و چې لیکنه وکړي سری میاشتې ولا لوګر مرکز کې پوه شي زه ریاست کې تاسو کې به شهر کې ماجرین کې پروت یم پوه شي.
او د ماشومان د وینې د کمیدو ستونزه مو مخ کې دوه وری یاد کړله. په دې اړه مو کوم روغتیایي متخصص سره خبرې کړې دي چې علاج کیږي کنه کیږي؟
والله غراته ویلې وای علاج کیږي خو دوايي د پیسو داخلي او پیسو وس خپل نه لرم خپل معذورم.
تاسو هم دغه ستري میاشتې ته مراجعه نه کړې چې دوی په دې برخه کې څه کولای شي کنه؟
دغه ته اوس ورغلم پوه شو خدغه ما غمه ورتونې ولې سال تور سال ته نه پریږي طالبان نه پریږي ستګر او سړي و هم معذور ته ګوري نه ته ګوري وای دی
نوخته سوچ د مرستې په نات ورځي کې د سینمو پرېږدي ک د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو په نیت ورځي ممکن اجازه درکړي ک څنګه
بیا اجازه ورته یو هغه تور سم مې دغه نه کوي کنه ولا کغه هم خري کسان د کوم هغه یغه غم خوري یا غریب شړي ولا که شو غم خوري
بس ستاسو آواز واوریدل سو په دې هله چې اړوندو چارواکو هم اوریدلی وي په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي. تاسو په لوګر ولایت کې دا ستونزه یاده کړله. بل اوریدونکي بله ډیره مننه ستاسو تماس نه. بل اوریدونکي که په لاین کې هغه ته ورزو مننه ستاسو تماس نه هم. بل اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده اورم ستاسو تماس رخصوي ده مهرباني.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. ستاسو آواز اورو مهرباني وکړئ خبري وکړئ. اوریدونکو لکه چې زموږ آواز نه اوري. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې وعلیکم السلام مهرباني.
السلام علیکم. زه عبدالوهاب.
بلې که د راډیو آواز ټیټ کوي ځکه چې د راډیو آواز مو ډېر جګ دی انعکاس کوي چې ستاسو آواز موږ ته صفه نه رسیږي. زموږ آواز هم تاسو ته په صفه ډول نه در رسیږي. اوریدونکي چې زنګ وهي لطفاً د راډیو آوازونه مو ټیټ کړئ کنی تماسونه بیا تخنیکي همکار مجبوره کیږي چې قطع کړي. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام مهرباني.
ډاکټر صاحب خوستا کنه؟
ډاکټر صاحب تخنیکي همکار کوشش کوي چې را پیدا یې کې ټلیفون متاسفانه سم کار نه کوي. خو بیا به هم د اوریدونکو سوالونه ورسره شریکو مهرباني.
مننه. احمد همدرد سره پاړي کا کې لغمان نه ما دغه پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خارځاکي اخته کېږي چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم پاړه ونه رسیږي او ماشوم په خارځاکي اخته سي. دا غوې ما له هولنډه پښتنه غلا کړم.
ډېر مننه ستاسو پښتنه ما لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب سره به شریکو. ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا आवाज مو اوري. ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه و چې اوریدونکو هم نو سوي کولای خپل پښتنه په مستقیم ډول له تاسو سره شریک کړي. اوس مو आवाज اوري.
بله بله आवाज مو اورم اوس صاف.
بله زه به اوریدونکو له سوالونو پیل وکم. ډاکټر صاحب مخک اوریدونکو زنګ وهلې و چې د اولادونو ترمنز د وقفې نمره اتول د خور ځواکۍ څومره عمده علت ګڼل کیږي. او بل اوریدونکو پښتنه کړي و چې د خور ځواکۍ مخه څنګه نیول کیږي. تاسو دغه سوالونه له ځان سره ولي کړي. او بل اوریدونکو هم د اوس پښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په گیډه کې هم په خور ځواکۍ اخته کیدی سي کچيري مور ته کافی خواړه ونه رسیږي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار د ازادۍ رادیو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. خوارزواکی عموما موږ په عام اصطلاح د تعریفو کله چې د انرژي او د اغیزا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده. دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارزواکی منځته راځي. یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافی اندازه غذا ماشومان ته ورسیږي. کچیر ته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارزواکی رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکي اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو څخه کم ماشومان کې ظهور کوي. د ورور د پخاوالې پښتنې په جواب کې باید وایم چې د اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده. هغه مایندې چې ماشومان ډیر زیات دي په سمش په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوي. یعنی غذا ورته نشي آماده کوي د خوارزاکۍ باندې اخته کیږي. نو بنا ان هدا اقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الی 3 کاله فاصله باید موجوده وي. منګه تقریبا د تغذی له نظره د تغذی په علم کې زر طلایی ورځې لرو چې دغه زر طلایی ورځې چې دیتا د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم دوه کلنې عمر پورې چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته تغذیه ته باید ډیره پاملرنه وشي. په دې حالات کې کچیر د ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي هغه ایریورسیبل دي. یعنی په دې معنی چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید د لاسه ورنکړ شي. په دې فرصت کې ماشوم ته ډیره زیاته پاملرنه وشي. د دویمې پوښتنې په جواب کې به زه ووایم چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په ارتباط په ګران هیواد افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده. که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کېږي چې ټول وړیا دي، میندې کولی شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي. چې زه یې په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم، مثلا د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره موږ د آی وای سی اف خدمات لرو. په دې معنی چې مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي، چې په هغه هغه شیدې چې په لومړیو درې ورځو کې د مور د تیسه خارجېږي، په هغې کې که په عامه اصطلاح ووایي واکسینونه موجود دي چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو، چې امراض خپله یو سبب د خوارځواکۍ یو سبب ده، نو بناً ماشوم د چیشته خوارځواکۍ څخه مخنیوی کوي. دویمه خبر دا ده چې میندې باید ماشومانو ته په لومړیو شپږ میاشتو کې خالص خپلې شیدې ورکړي. دا په دې معنی حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشوم ته ورنکړي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کېږي، میندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کنسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي. مور باید ماشوم ته د یو بر اواز اوري.
بله اورو ډاکټر صاحب، تاسو ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، خصوصا د ماشومانو د غذا مسلې ته. په افغانستان کې چې زیات خلک بی وزل دي، څنګه دوی کولی سي چې یو نوی زیږیدلی ماشوم ته یا تر 15 کلنۍ کم عمر ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه د پښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي چې اول کې زه باید دا وایم چې تر شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم ته هیڅ نه وه غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شیدې په خالص ډول د مور شیدې وخوري، او د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته متممه غذا شروع کیږي چې هغه د ګایډلاین مطابق. په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړل شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې هغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغې د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده. چې څنګه تې سالمه استفاده وکړي، موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي، چې دا خپله هم د سوی تغذیې یا د خوارځواکۍ یو عمده سبب جوړېدای شي. چې حداقل موږ وکولی شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو، او کوم موجوده غذاګانې چې دي، مثلا لبنیات دي، پروتینونه دي، لوبیا ده او دال ده وغیره، د دې نه یو باکیفیت غذا موږ څنګه جوړ کړو. چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملا پروګرامونه دي چې د قابلو او د تغذیې د نرسانو په واسطه میندو ته ښودل کیږي، چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو باکیفیت غذا موږ جوړ کړو، تنوع او ټولې خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته په پام یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا هغې لپاره څه ډول خواړه تاسې توصیه کوئ چې هم ارزانه تمامیږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ میندو ته، یعنی ما مخکې دوی ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه یا کله چې حاملګۍ کشف شوه یا تشخیص شوه، د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کامل استراحت ده. او د زیږون څخه وروسته باید مور دوه وخته، یعنی دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده چې موږ د فوډ سکیورټي له نظره یا بیلانس خوړو ته اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي، مثلا حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې او خلق چرګان لري غواګانې لري یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبر دا ده چې د دې د استفادې طرز باندې دوی پوه شي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې د دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوې تغذیې یا د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډېر رغنده رول لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، ځینې اورېدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کېږي د ټلیفون د لارې. اورېدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت دی که کومه پوښتنه لرئ. دا اورېدونکي تماس لکه چې پرې سو. بل اورېدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. دا اورېدونکي تماس راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
عموماً پٹول ولاغذی پیشے اوراس پوراس ڈیری آؤ ڈیرے شوین دی مرغون چھ آگا شی فور انرجی دیکھو بیام دنیا تھا سوی تغذی اولاد رو دی واجد صدا دم یو سوالو پوشتن و آبل اغا کلینو کو تا چه داغا مواد دی سوی تغذی دی پارا رول کی دی زیادتر کسانو لاس رسای که ور تکیم اغا مواد نو ور ترسی که پا دو بانده اصرانو وچوی او داغا سوال بانده اصرانو وچوی منه نای وقت رو گو
دیره منه نه دکتر سبایت من استاسو پوشتن لدزان سر علی کلی دبله وردون کی تورزو کچیری پا لین کی دوی تورزو د روختیا د جوان شمنی پروگرام کی د خور زواکی پر ستونزه خبری کوو چی پا ونسان کی د ملګرو ملتونو په حواله اندازه په زیاتې دو ده. وردون کی نسته دکتر سب تاسو اتمن د دغه وردون کی سوالونه وورید لول دا چی ور روغ مور کله نا کله ولی په خور زواکی اختم شوم نړی تروړي.
ډیره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارځواکي تعریف کړه. خوارځواکي که مونږ په ظاهري شکل ته د یو مور وګورو ډیره صحتمنده به مونږ ته ښکاري، غټه به وي. خو مونږ د خوارځواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډیر عمده رول لري، یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کیږي اما ډیر رغنده رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې ډیر زیات عوامل دي چې ما مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي، نو دې لپاره ډیر اړینه او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. مونږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې په وړیا ډول د مور د تغذیه حالت د ارزیابي لپاره برنامه او پروګرامونه لرو چې د مور تغذیه حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور تغذیه حالت ارزیابي کیږي. که چیرته کومه ستونزه ولري په هغه وخت سره باید تدابیر شي. بل ځینې انتانات دي چې دا سوال ولادي نسایي پورې ډېر مربوطېږي، ځینې انتانات دي چې که چیرته مور صحتمند دمي خو هغه میکروبونه ولري نو کېدای شي چې مخکې د وخته ماشوم تولد کی یا ماشوم وزن کم وزنه ماشوم تولد کی. نو ډیر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پوښتنې کې چیرته داسې حالات سره مخ کیږي، نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي. که چیرته کوم میکروب وي هغه په وخت سره تداوي شي، که د خوارځواکۍ کومه ستونزه وي هغه په وخت سره تداوي شي تر څو د داسې حالات څخه مخنیوی وشي.
بل ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې مخکې وانه اورېدل سوې. تاسو وویل چې خوارځواکي دوه ډولونه لري، که دغه ډولونه تاسو په ساده ژبه اورېدونکو ته تشریح کړئ.
ما ویل خوارځواکي تقریبا ډېر ډولونه لري. یو ډول دا ده چې یعنی یو مور ده یا ماشوم ته که غذایي مواد کافي اندازه ونه رسیږي، تاسو په واضح ډول کتلی شئ چې ماشوم ډېر ډنګر وي، نو حتی عام خلک هم تشخیص کولی شي چې دا ماشوم په خوارځواکۍ اخته ده. یو نوع د خوارځواکۍ داسې ده چې هغه د مختلفو مایکرونیوترنتونو یا د ویټامینونو یا د منرالونو د کمبود له وجې نه رامنځته کیږي، چې په هغه حالت کې به مور یا ماشوم ډیر ښه صحتمند ښکاري. یعنی د فزیکي جوړښت له نظره که تاسو ورته وګورئ، ماشوم او مور به ډیر ښه صحتمند دي، اما د ویټامینونو او منرالونو فقدان به هم لري، چې دا خپله د سوې تغذیې یوه نوع ده چې دا هغه صحیح کارکوونکي چې په روغتیایي مراکزو کار کوي کېدای شي چې دا حالت تشخیص کړي او هغه لازمې لارښوونې کړنې یا د تداوۍ په حصه کې چې کوم اړین هدایات او کارونه دي هغه ترسره کړي.
بل ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خور ځواکي اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ښه پوښتنه ده. په موږ په د عامي روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوید تغذیه د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کیږي چې دا یو ډول مواد دی آر یو ټی ایف ورته وایي چې دی شدید خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي، او بل نو مواد چې دی آر یو ایس ایف دی چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو ته اوسه کیږي، چې په دې کې پروتینونه دي، د ممپلی غوړ دي، مثلا ویټامین ای دا، اوسپنه دا، فولیک اسید دي، د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروتینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي چې دا ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کیږي، یعنی په هر کیلو د ماشوم 200 کیلو کالوري په کیلوګرام وزن د بدن ماشوم ته سنجول کیږي او په سلیر ساتو کې ورکول کیږي چې دا یو ډیر ښه تولید ده، ښه پروډکټ ده چې د تقریبا د منرالونو، ویټامینونو او پروتینونو یو مجموعه ده. نه ناروغانو ته توصیه کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي. مخ کې اوریدونکو کې لوګر زنګ وهلی او بیا ورسته له میدان وردګ څخه غو شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایي مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لري چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر دا ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي دا ټول ماشومان ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي هغه ماشومان ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي، یعنی په هیڅ یو صحی مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته یو دې ته د مواد توصیه نشي. خو فکر کوم په ځینې روغتیایي مراکزو کې بعض خلک هغه ماشومان چې سالم دي مواد غوښتنه کوي چې دا بیا په ځمه د دې په څنګ کې چې دوا دا چې ګټه لري خپل ضرورونه او ضرر هم لري، نو هغه ماشومان ته دا موزر تمامېږي چې په خوارځواکۍ اخته نه وي او هغه ته ورکړ شي. که چیرته ورکړ شي دا پروتین مقدار زیات ده، کېدای شي د ګردو باندې فشارونه راوړي او باعث د ځینو نور امراضو د تولید سبب شي. نو په دې اساس دغه خپل ټارګټ ګروپ لري، مورد هدف کسان معلوم دي چې هغه په کلینیک کې د تغذی حالت د ارزونې څخه وروسته معلومیږي. که چیرته ماشوم خوارځواکی او هغه ته د تداوی په پروګرام کې شاملېږي، منظم کارتونه دي، هغه ورته ورکول کیږي، هفتهوار دا مواد ورکوي او د هغه تعقیب کیږي تر څو چې ماشوم روغ شي. نو ټول ماشومان ته دا نه ورکول کیږي، هغه مورد هدف ماشومان هغه ته دا توصیه کیږي.
بله ډاکټر صاحب، په خور ځواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر 3 میاشتو پورې، هغه ماکسیمم هر اکثر درملنه 3 میاشتو پورې ده. نو دا د 2-3 هفتونه نیولې تر 3 میاشتو پورې په دغه مدت کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړی پرېږدي، بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خور ځواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوې تغذی یا خور ځواکۍ کمنګ او تاسو په عامه اصطلاح وایو ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلالات لري چې په طبي اصطلاح ورته اختلالات وایي، چې هغه اختلالات کېدای شي د ماشوم په دمړینې سبب شي، چې هغه نه ډیر زیات مثلا کېدای شي زړه د ماشوم کار پریدي، یا همدارنګه هایپوګلایسیمیا د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچې کم شي، یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي، چې دا ډیر وژونکي اختلالات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوی څخه پریښودل شي یا تداوی نیمګړی شي، ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د خوارزواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. له یوې وقفې وروسته اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوه چې دوی کولی سي سټوډیو ته په مستقیم ډول زنګ راووهي، له متخصص ډاکټر نه د موضوع په اړه خپله پوښتنه مطرح کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د خوارزواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکي کولی سي چې دغه شیبه زموږ دوو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 00 24 11 24 شپږ سوه یو، بل شمیره مو د 00 24 11 24 پنځه سوه یو. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. له اوریدونکو هم مننه چې مخکې هم تماسونه ونیول. اوس هم کوشش کوو چې د ځینو اوریدونکو تماسونه را واخلو. که چیرې دوی له متخصص ډاکټر نه د پروګرام د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري، کولی سي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته زنګ راووهي، خپله پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه پورې اوریدونکي نشته. ډاکټر صاحب، په خوارزواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي، په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي.
ډیره زیاته مننه. ډیره مهمه پوښتنه مو کړه. نظر په مختلفو سرویلانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزوری، یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت بنه لري. دا ماشومان که په لنډ اول شو وایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو ډیر اړینه ده چې د ماشومانو تغذیه ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
بله ډاکټر صاحب، هر کورنۍ دا وس نه لري چې خپل خوارزواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. دوی د کورنۍ په دننه له دغه سي ماشوم سره څه مرسته کولای شي؟
موږ تقریبا د افغانستان په کلو او بانډو کې د سوی تغذی پرو برنامه غزیدلې ده، چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې، تقریبا په یو یا دوو کلو کې رضاکار صحي کارکونکي شتون لري، چې هغوی کولای شي چې دوی میندو ته لازمي مشورې ورکړي. که چیرته یو مور دغه په ټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي، د دې نه مخنیوی وکړي او د صحي کارکونکو هغه کوم پیغامونه چې ورته وایي په دې باندې دوی عمل وکړي، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې زیات واقعات د سوی تغذی څخه مخنیوی او جلوګیری کیږي.
ډاکټر صاحب،
مهمه ده چې دوی هغه رضاکاران
بله دا غوی لار شوونه ته پام وکړي. یا وردون کې پلان کې دي چې مصرف زیاتونه سي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سره سوال وکړئ.
مننه. خیر اوسې. مننه. ډاکټر صاحب دی आवाज اوري. مهرباني.
زما دا څه درد کې تقریبا لږ مصرف کېږي او کلچ کلچ لاندې سي د سټي ډیر درد کوي. دا سره کوم
ډاکټر صاحب اوریدونکي د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کومه پښتنه ورڅخه لري؟
عمرم سونه ده.
عمر تقریبا 3 کال دی.
عمر په ارتباط کوم معلومات او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل د میکانیک مو موټرسایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او یا کیلو. بس تاسو ټلیفون قطع کړئ، له رادیو نه د ډاکټر صاحب ځواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره دا بيخي جلا موضوع ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ډاکټر صاحب
له رادیو سره مهرباني په ځواب کې وای مال تر
کومه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو کې نسته، بل تاسو ته به وخت درکو. مهرباني.
ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم، کچیر ته په کم ولایت کې نه پویګم دا اوسېږي، نو هلته چوندا مستری د موټر سکلونه جوړي، دلته ډیر زیات اسباب ډیر زیات دي. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وری کوزوین وایو. اوس نږدې نه ده چې دا سړی نه نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل هغه خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي، لکه همدا مستریان او ډیر خلک کاروباري خلک چې ډیر وخت لپاره ولاړې په یو ځای کې ودرېږي، نو هغه وینه په رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ما د ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو دا خپله ستونزه ورسره شریکه کړي. امیدوار یم چې ستونزه به حل شي انشاءالله. دوست خاص ستونزه به نه وي.
بس په دې هیله چې اوریدونکي خپل ځواب ترلاسه کړی وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. اوریدونکي کولی شي چې سټوډیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر نه د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه خپل پښتنې مطرح کړي. د پروګرام میلمه مو د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. په دې پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې ملګرو ملتونو په دې ورستوي کې د دې ستونزې د پراخېدو په اړه اندېښنه ښوولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د دوی د اټکل له مخې به په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم چې نن یې دویمه ورځ ده 3,200,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. بیا هم پروګرام ته دوام ورکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې مطرح کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا قطسو. تخنیکي همکار هڅه کوي چې دایره پیدا کړي. په افغانستان کې د خوارځواکۍ ستونزه له دې کبله هم زیاته شوې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خوارځواکۍ تر څنګ د خلکو ترمنځ د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ژر تر ژره بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. اوریدونکي کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي. زموږ دوې شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0000224124 بل شمېره مو د 0000224124 دا زموږ د سټوډیو شمیرې دي چې اوریدونکي کولی شي دغه شیبه زنګ راووهي، خپلې پوښتنې مطرح کړي، هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس ټینګ سوی دی. له سټوډیو سره هڅه کوو چې بیا هم د پروګرام د موضوع په اړه له ده سره بحث ته دوام ورکړو. د پروګرام موضوع په ماشومانو کې د خوارځواکۍ ستونزه ده. ډاکټر صاحب آواز می اوري؟ او تاسو تماس متاسفانه قطع کیږي. ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ماشومانو کې ممکن د خوارځواکۍ ستونزه وي خو نښې نه لیدل کیږي. دا څه ډول خوارځواکۍ ده؟ یو ډول پټ خوارځواکۍ ورته ویل سو؟ متاسفانه د ډاکټر صاحب آواز نه اورو. بیا هم ډاکټر صاحب تخنیکي همکار تاسو ته زنګ وهي. اوریدونکي په لاین کې دي، څو تنه د دوی څخه به واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. یو اوریدونکي زنګ وهلی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
دا ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه کوله چې دلته ملګری مو دی، زما د
استاد آواز صفا نه اوریدل کیږي. یو څه که ځای ته تغییر ورکړي ممکن آواز مو صفا شي، ځکه چې ستاسو خبره نه صحیح کیږي. دا اوریدونکي آواز متاسفانه نه اورو. اوریدونکي کولی شي چې بیا که کولی شي بیا زنګ راووهي، خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب سره مطرح کړي. حتما به که ډاکټر صاحب تماس رخصو د اوریدونکي پوښتنه به ورڅخه کوو او ډاکټر صاحب خپل ځواب وای. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو، د پروګرام د موضوع په اړه له دوی څخه پوښتنه کوو، یا هم که دوی کومه تجربه لري د دوی له تجربې څخه اورو چې د خورځواکۍ د ستونزې د حل لپاره دوی څه کوي. نه د اوریدونکو تماسونه تر اوسه پورې نسته. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی تورځو مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده، د دې اوریدونکي تماس هم پرې سوی دی.
آزادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1:55 کېدونکو دی آزادي رادیو ته غوږ یاست. روختیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام دی چې نن د ماشومانو د خورځواکۍ پر ستونزه په دې پروګرام کې بحث کوو. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا پرې سوی دی. هڅه کوي تخنیکي همکار چې دی را پیدا کړي. نن د روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو تر څنګ بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سږکال د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر 20 لمانځل کیږي و نه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلي حالات بیان کړي وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 4 میلیونه افغان ماشومان وژدي او له خورځواکۍ کړیږي. دغه ورځ 1 میلیون او 1 لک ماشومان د ژورې خورځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ د 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خورځواکۍ کړیږي. ډاکټر صاحب، ستاسو تماس متاسفانه چې بیا قطع سوی و، مهرباني وکړئ.
پښتنه ما وانه خسته که پښتنه را ته وای
پښتنه دا و چې ځینې ماشومان ممکن د خورځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کېږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خورځواکۍ بڼه ده؟
کنوالری چې یو نوای په کې دا چې د هغه منرالونو یا ویتامینونو فقدان چې په ډیر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي، لکه په دې کې د اوسپنې. که چیرته په یو ماشوم کې د اوسپنې مقدار کم شي، ماشوم په کم خونۍ باندې اخته کیږي. دا خپله د خورځواکۍ یوه نمونه ده. همدارنګه د ډي ویټامین، د ډي ویټامین که باید ماشومانو کې چې له نارمل اندازې څخه کمیږي، یو زیات ستونزې راځي. کیدای شي ماشوم په کې وزن له لحاظ ښه وي، وزن نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوټرینټونو په فقدان باندې اخته وي چې مختلف مایکرونیوټرینټونه دي. که چیرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم موږ دې حالت ته هم خورځواکۍ ویلی شو چې دا هغه متخصص ته درک کولی شي دا حالت
تشخیص. ځکه چې زیات مصرف کېږي، هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د اورېدونکو ته وخت ورکوو چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني. مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. که چیرې تماس مو قطع سوی نه وي، کولی شئ چې له ډاکټر صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکي دا پوښتنه کوله، تخنیکي همکار په غوږ کې راته وویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خورځواکۍ اخته دی. ده ویلي دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي خو بیا هم د ده ستونزه نه حلیږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټول افغانانو ته، د ما سپارښتنه دا ده هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 کلو څخه ښکته دي، موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي د متخصص روغتیایي کارکونکو په واسطه. چې هلته کلینیکونو کې همدا دنده ده چې ماشومان، هغه ماشومان چې عمرونه له 2 کلو څخه ښکته دي، باید په هر میاشت کې دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنی د تغذیه حالت ارزیابي شي. که چیرته خدای مکړه کومه ستونزه وي، په هماغه وخت سره هماغه صحي کارکونکو مور ته لازمي مشورې ورکړي. که چیرته درملنې ته اړتیا وه، درملنه یې کوي تر څو ماشوم د خوارزواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنی پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نشي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، هلته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته نسي، هغه ته د اوسپنې ډېرې اړتیا ده، دغه راز ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
مونږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې، په ټولو روغتیایي لکه مخکې مونږ چې ذکر کړ، کچیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي، د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې ده، یعنی په هر میاشت کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولۍ په ورځ کې یو ګولۍ د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته ټابلیټونه واخلي. که چیرته مور دغه ټابلیټونه په کافي اندازه د حمل په حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي، نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت که چیرته ماشوم په کم خونه یخته یا ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته ده. که چیرته د وینې کمښت ناروغۍ باندې یخته وي، نو دوا ورته توصیه کیږي او انشاءالله ستونزه یې حل کیږي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه د تغذیې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه راز لوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې تماس ونیو، خپلې پوښتنې او تجربې را سره شریک کړې. د دې اونۍ پروګرام همدغه و چې د ماشومانو د خوارزواکۍ پر ستونزه مو پکې خبرې وکړې.
جب